آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 10 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوی دی. طالبانو دا کار د تیرونې د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویپاڼې چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي، په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې ښودلې چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام او سناپ چټ بیلابیلې برخې هم مهاله بندې شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، وسترن ټیلیکام، افغان ټیلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د ویپانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندیدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې کورنۍ او رسنیو د خپلو سرچینو له قبل لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خبرېدو سبب کیږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 10 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کاروونکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلاوطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټی متخصص احمد شاه مهری زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبرې وکړئ، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سرون صاحب، تاسو ته، درنو کارکوونکو ته، د بس درانه ګډونوال ته، همداراز د ازادۍ د څپو نه څوک چې موږ راګاوري هغو ټولو ته درناوی، سلامونه. هیله مند یم ټول به روغ اوسي،
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو دی ویښتابه یا دی ملي شعور دی راپورته کېدو لپاره اغیزمن او ترانه ونډه اخیستې وه، کرا کرا د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هېواد، د یو ملت، کرا کرا په قربانګات یا قتلګات بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نو ورپغې خوا حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به داسې فکر کوه، انګېرنه به داسې و چې په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیت یا پروتوکولونه غواړي، او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوسي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت پیدا کړه چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز له جمهور سره شریک کاندي، له ولس سره شریک کاندي، له ملت سره شریک کاندي، او زمينه دي او پراخ ناشنل ډیبیټ مساعد سولې په موضوعاتو به ګڼو ځوانانو، نجونو، نارینهو د خلکو ډیبیټونه به یې کول. سره له دې چې په ټوله نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو له فضا نه ناوړه استفادې هم کیږي، ولې دا ناوړه استفادې په دې معنا نه دي چې د هغه مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوی دی هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو راسره خبرې کړې دي، تر ډېره حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکراتو پښونه شه د ټولنیزو رسنیو له خوا نه یو ډول یو سرپوښ ته چې په دې قضیه باندې کېښودل شه. موږ او تاسې د پخوا د جمهوریت په وخت کې یوه اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په منځ کې وو. یوې خواته مو چین و تړلې ټولنه، بلې خواته ایران تړلې ټولنه، اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوري په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه وو. افغانستان هم د طالبانو په راتګ سره مطلق د یوې دیکتاتوري نظام خاوند. دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي، ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
ډیره مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسې مهری صاحب. له تخنیکی نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کار دی؟
سلامونه او درنښت شروان صاحب، تاسو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسې.
د تخنیکی د پلوه د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا ISP هغوی دې ته لاسرسی لري چې په بعضي ویب سایټونو، پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي تر څو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لالاري تګ را تګ ونه کړي.
یعنی ځینې ویب پاڼې، ځینې اپلیکیشنونه بندولی شي، نه دا چې انتخاب پکې کولی شي. یعنی منظور دا ده بېله دې چې ټولو ته صدمه ورسیږي، بېله دې چې ټوله ویب پاڼې بندې شي.
دقیقا، ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم خپل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته IP وایي، او یا هم ډومین نیم یا DNS دا هغه کولی شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړی IP آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وایي. دغه انټرنیټي خدمات ورکونکي شرکتونه کولی شي چې د فیسبوک DNS بند کړي تر څو د دې د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منسي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلی، ویډیو یې نشي لیدلی، لیکن متن بیا هم کتلی شي. یعنی په متن زور نه دی رسیدلی او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې ISP شرکتونه دي، بیا هم دوی ته زه اشاره کوم، دوی نشي کولی چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولی شي چې بعضي انټرنیټي شبکې هلته لاسرسی پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګېدلي په مکمله توګه بند نشي کړلی.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسې خبرې وکړې. دولتونه فکر نه کوي چې له دغو شبکو د ځان په ګټه هم ډېر استفاده کولی شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندي کړي، نو له دغه ګټې هم ځان بې برخې کوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدار سټینګ ټانک مراکز ناسي او دا به بیلانس کوي چې د دغه شبکې ارزه یا د دغه مارکیټ ارزه په بازار کې ګټه دغه دوی زیاته ده او کې تاوان ورته زیات ده. تر کومه حده چې لیدل کېږي، یو ډول تقریبا به حدود و آزادی و دغه ټولنیزو شبکو کې، نو دوی د دې لپاره چې دغه شی دو کوم کاندي او هغه سانسور کې وضع کړلی شي، فلټر یې کړلی شي، دوی دا ښه ګڼلی ده تر څو خپل هم ځینې تاوانونه وګالي تر څو غټې ګټې ترلاسه راوړي. لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړله، دا محدودې نه بندوي. ښایي په یوه سیمه کې هغه جغرافیه به معلومه یې زه د حبس و همه فرضي همې د دقیق معلومات نه لرم چې دوی به ځینې آی پی ګانو ته فرصت ورکوي او ځینې نوعې به فلټر کوي. کرا کرا دا فلټر ته یې غورځي چې ځینې ادبیات، ځینې ویډیوګانې، ځینې د محتویات چې د دوی په نفع نه دي، هغه ښایي لا هم فلټر ته ورکړل شي او سانسور ته ورکړل شي، متبقي شیان به آزاد وي. د افغانستان جامعه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ډېره د فیسبوک علاقمنده ټولنه ده، تر دې چې ټلګرام و انستاګرام و سنپچت و داشتن پکې معمولی، او فشار هم تر ډېره حده چې ده په فیسبوک باندې ډېر ده. نو دغه کار یا د دغه ګټې تاوان د بیلانس په نتیجه کې دوی دغه اقدام کړی ده، او دغه هم الګوبرداری شوی ده. داسې نه ده چې بې الګوبرداری دا کار شوي. په ایران کې تا چې وګورئ چې انستاګرام فلټر ده، هغوی فیسبوک ډېر نه کاروي. کله کله په پاکستان کې د پښتونخوا کې فیسبوک او دا شان فلټر دي، ټیک ټاک فلټر ده،
یا په یوټیوب ډېر وخت بند و هلته. بله،
په چین کې فیسبوک ممنوع ده، په منځنۍ آسیا کې فیسبوک ممنوع ده. هغوی غواړي چې له داخلي یا ملي اپلیکیشنونه لا ډېر تر کنټرول لاندې وي، له هغه نه استفاده وکړي. ښایي افغانستان ته هم دا هم د وړتیا له لحاظه چې د حاکم نظام پرې باندې چیز تسلط ولري، او هم داسې دغه د دغو هېوادو هغه داخلي اپلیکیشنونو د بازار موندنې لپاره دغه یو تفاهم سره سوی، تر څو دغه سانسور کاندي نور اپلیکیشن د داخلي کاربورد یا د داخلي مصرف لپاره را انتقال.
لیکن بومیا صاحب، فکر نکوم چې طالبان د داسې څه ولري چې هغه د فیسبوک ځای ونیسي یا د نورو ټولنیزو شبکو ځای ونیسي. طالبان ظاهرا وایي چې د منکراتو د مخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کلوي، دا ډول شیان هم خپریږي. نو ځینې وایي چې دوی ته دا شیان د منلو نه دي، او بیا ځینې نور وایي چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي، چې تاسې مرته اشاره وکړه، د سیاسي نیوکو مخنیوی دی. په دې دواړو کې کومه اندېښنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډېره زیاته ده؟
زه فکر کوم چې افغانستان افغاني ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده، که نارینه دي که ښځینه دي، دغه ځینې مسائل ډېر کلک پخپل هغه یو سترکر خدای هر کارون کی ته هر افغان ته سې دوی دی وکه دا اخلاقی و مفاسد و لپاره لدین کار وخی تر ډیره هدا سیاسی مسائل یا سیاسی اعتراضات یا سیاسی نیوکه یا دولت نه د بدو انګیرنو پوستونه و دا محتویات خبره دله دوی دا بانه و گرزولا و دی وقت موسیمی لیست طالبان دا سیوشای نلیدی پراتل شکر سی طالبان دا سیوشای نلیدی خو دوی به حصه و که تلشین اپلیکیشن استفاده و که اغوت دی و تجارت پا نتیجه که زمینه مساعده که دا خود سوشل میڈیا یا دی دا و پلاتفورمونو تقریبا نریوال بازار دا نریوال روابط و پساته بانده پی بانده بس که تا دی تیک تاک و دی پسر بانده دی امریکی و دی چین روابط ولی دل سنگ سولی یعنی دا دید اغیزمن هم تجارتی لحاظ تمامی دل ایسی و هم لحاظ اخباراتی و معلوماتی لحاظ بنان که دل ایسی چین که دل ایسی ایران یا که دل ایسی روسیه زین اپلیکیشنون انتقال کنده چه دقا تجارت بنام ولر یا دقا ترسنگ تردیر خدا طالبان فیسبوک او ټولنیز رسنۍ د دې لپاره کنټرولوي تر څو هغه د رسا چیغو نارو چې د دوی په ضد باندې په سوشل میډیا کې پورته کېدی له کور دننه او له کور نه د باندې د هغه ترافیک محدود او بالاخره بند کاندي او زنده یې کاندي.
بله ډیره مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شان منع کړي دي، مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسو پوست فوراً سانسور شي. آیا طالبانو په خپله دا کار نشوي کولی چې ځینې کلمې کلیدي کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوست خلکو ته نشکاري شي؟
مننه سروان صاحب. دا یوازې د کم پلاتفورم چې غواړي طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه ویبپاڼه یا په یو پلاتفورم کې وي، کولی شي چې د هغه پلاتفورم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلاتفورم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلاتفورم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې د افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولی شي، خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک لپاره ټاکلي او د یو مشخص شي لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبری که و زموږ میلمانه دی، د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیوریټی متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبت استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفی اړخ د دوی لپاره یا پله ډیره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خو دا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي؟ داسې شبکې کومې کېدای شي؟
د اوس لپاره فکر کوم په دغه محدود کراکرا زف دغه یو اساس د کی خود څورم زمخ کې طالبانو ټول انټرنیټ په ټول افغانستان کې حتی ټلیفوني مکالمات هم بشپړ توګه باندې بند کړل. دا دی هغه تست مرحله و بل اخر په دغه شبکو کې په دغه اپلیکیشن باندې بندیز ولګاو. فکر کوم چې هر هغه اپلیکیشن چې روسي د دوی په وزبل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه هغه به تر نظارت لاندې نیسي او بیا به هم ویني چې که چیرې د دوی د منافعو د دوی د پالیسیو سیاستونو اهدافو سره په ټکر کې و هغه به پرته له شک نه بندوي. په دې کې شک نشته چې کرا کرا به دغه مسایل ټیک ټاک ته هم ځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو ته هم لاړ شي او د موږ د طالبانو د سیاستونو په سنوات باندې کې وغږیږو. دوی په ګڼو ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړي دي چې حتی په ټلویزیونونو کې به هم نه خپرېږي. که دا بانا هلته موږ سمپل ګیري کوو نو د زیرو تصاویرو خپرېدل یا د انسانانو تصاویر په ټلویزیونونو کې خپرېدل کوم اخلاقی مفاسد دی؟ د کوم احکام پرانا کې هغه بند شوی دی؟ نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو چې دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیم گیری، حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت و گرزوی. کوم دولی تیغواری خلکو تیوره سوی اغا بره سوی کوم شایان او کوم شایان سی نقواری سی خلک تری نخبر سی اغا به خلک هم دا سی نخبر و سی تا سی و گوری پا چین کم هم داگه سی وزیاد دا پا روسیا کم داگه سی وزیاد دا پا ایران که داگه سی وزیاد دا پا منزنی آسیا که وادونو که داگه سی وزیاد دا که حکومتونه معلومات محبوسوی ترسو انسانان منحیث دی متحرک واحدون و پرتل دی معلوماتون دوی مدیریت کللیسی که چیری اطلاعات و معلومات و پن و سی آزاد و سی اطلاعی ترین ارتلاس رسی ولری نو خلق کولیسی چی پخپل انفرادی تصمیم گیری هم د اهداف لپاره وکی. در غیر زوبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دی بل شی نسته، معلومات دغه شی دی او تاسې هم په باندې باور وکوی او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نسته. نو د یوې ټولنې د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبري کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کوي.
بله ډېره مننه مهری صاحب. ځینې خلک د وی پی این یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولی شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی این څه دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ترافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې کچېرې په افغانستان کې خلک بعضي وی پی این سرورونه کاروي یا د وی پی این اپلیکیشنونه یا هم بعضي ویب پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي د دې د انټرنیټ لاسرسي د افغانستان د اوسنۍ آی ایس پی د انټرنیټ خدماتو لاله نه دی. د دې د انټرنیټ ترافیک د نړیوالترین هواد څخه چې د وی پی ان کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی ان ډیر په ساده ډول انټرنیټي ټرافیک فلټر کوي، تصفیه کوي او یو بل لار پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدی استبا هر څوک هم دا وی پی ان انسټال ای ډاونلوډ دی به په خپل وسایلو کې ځینې وای چې ممکن انټرنیټ هغه سنوي ک څه دلیل ده چې ولې ټول خلک دا کار نه کوي؟
وی پی ان په مومي ډول د وی پی ان ډاونلوډ کول یا د وی پی ان استعمال کچېره په لوړه کچه استعمال سي هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی ان څخه په مکمل ډول استفاده وکړي.
او حتی وړیا مشته مفته مشته
بلې وو با هغه وی پی ان چې په پیسو دی یا خلک وړیا وي ته پیسې ورکړي، دا هغه وی پی ان د انټرنیټ سرعت نسبت د وړیا انټر وی پی ان سره فرق کوي. نو که چیرې څوک په وړیا ډول وی پی ان کاروي یا بعضي اپلیکیشن دي چې وی پی ان خدمات وړاندې کوي، نو امکان لري چې د هغوی انټرنیټ سرعت یو څه کم وي، یعنی هغه د انټرنیټ په سرعت باندې تاثیر کوي، ځکه ډېر په سختۍ سره ځان د نړیوال انټرنیټي شبکې سرورونو ته ځان رسوي. او د دې ترڅنګ بعضې پلیټفارمونه شته چې کولی شي خلک هغه استعمال کړي، چې په لکه لانټرن یو اپلیکیشن دی چې په وړیا توګه خلک کولی شي د دې څخه استفاده وکړي، او هر هغه ویب سایټ پلیټفارم یا سوشل میډیا چې دی وړي ورته لاسرسی ولري په وړیا توګه.
یعنی دا لانټرن سیتاسي یاد کو دا هر څوک کولای شي په خپل موبایل یا کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي او دغه په وسیله هغه ویب پاڼې یا هغه هر شی چې د ټولنیزې شبکې د کار شي هغه وګوري.
بلې، دا یو اپلیکیشن دی چې کولای شي په د انډراید ټلیفونونو لري یا هم د آی او اس یا د اپل په اپ ستور کې ډاونلوډ کړي او خپل په ټلیفون کې انسټال کړي، او د دې کله چې د فعالې کړي دا نو د وی پی ان د فعالې دروست دي کولای شي چې هر ویب سایټ یا ویب پاڼه تاسو سره سي پی دا کی. او د دې ترڅنګ یو بل پلیټ فارم دی په نامه د تور براوزر، چې تور براوزر خپل یو ویب پاڼه ده لکه ګوګل یا سفاری یا ګوګل کروم، د کولای شي چې دغه هم استعمال کړي چې تور براوزر خپل داسې جوړ شوی دی چې هغه د وی پی ان انسټالیشن مخکې نه مخکې په هغه براوزر کې ستاسو، یعنی که هر څوک چې د تور براوزر څخه کار اخلي هغه ضرورت نه لري چې په جلا توګه وی پی ان ورته انسټال کړي او یا وی پی ان ډاونلوډ کړي. نو دغه دوا لارې دي، کته هم وی پی ان نه بیخي ډیر دي، زما په نظر دغه دوا هم به لګښت دي، پیسې نه غواړي او هم ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې ډاونلوډ او انسټال شي او خلک کولای شي چې استفاده ځینې وکړي.
بله سب، تاسو وایئ چې دا وړیا دي او اسانه دي، دا براوزرونه په نړۍ کې عام دي او کنه یوازې په غوښتنه کې چې هلته بندیزونه دي هلته خلک لدی نه استفاده کوي؟
دا دواړه پنړی کې عام دي، خو د تور براوزر ډیره وخت هغه څوک استعمالوي لکه خبريالان یا بعض ځای کې مهم کانفرنسونه چې یا کوم مهمه جلسه یا کوم مهم جغرافي موقعیت چې خلک نه والي خپل د موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس انټرنیټ کې شیر کړي، یعنی هر څوک یو شي په سپلټنه کوي په ګوګل یا انټرنیټ کې، نو د هغه ډیوایس د هغه موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس هلته ثبتېږي. نو ډیری خلک چې بیا په داسې مهمو حالاتو کې وي یا مثلا نه غواړي چې هغه خپل د تلیفون یا د کمپیوټر آی پی اډرس د انټرنیټ سره شریک کړي، نو هغه بیا د دغه پلیټ فارمونو څخه استفاده کوي چې دوی خپل په اتوماتیک ډول یو مصنوعي آی پی اډرس جوړوي. یعنی هغه ستاد اصلي تلیفون یا کمپیوټر آی پی اډرس سانسور کوي او پر ځای یو مصنوعي آی پی اډرس جوړوي چې دا هغه طریقه د انټرنیټ سره وصلېږي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. بومیا صاحب، د داخل دی افغانستان کې چې دغه شبکې بندې دي، فکر کوي دي خبریالان او د رسنوی کاري څومره ګرانه کړی دی؟ ډیری رسنۍ کله په فیسبوک کې یو شی وویني، یو خبر اول وویني، مثلا خدای مکړه یو ځای چاودنه کیږي، فورا دغه ځای یو څوک چې تیریږي هغه په فیسبوک کې دغه خبر خپري، وروسته رسنۍ په هغه باره کې تحقیق کوي، پلټنه کوي او موضوع ورته معلومیږي چې دا پیښ شوې ده او کنه ده شوې. په دې برخه کې څومره خبریالان او رسنوی ته مشکلات پیښیږي؟ سرون
څه د خبریالان او رسنوی خو سره سره د څه خبره خانه خراب ده، مخکې له دینه چې اپلیکیشنونه سانسور هم شي، کوم فکر کړو د معلومات دوغونه محدود و چې کله به یوه پیښه یوه حادثه وسوله، نو هلته به د خبریالانو د رسنیو ورود ممنوع و. بیا به کله چې حادثې یا نکی نکانه به طول پاک کسولی، حکومتی چارواکو به خپل کم دول معلومات زو هم اغا دول میل خلکو لرسنه سر شریکه ولد. او سی دل قصر آمد سوالا به رسنه و هم یا وزینه لارس دوی که ولی سوله منابع و تلاسرسه پیدا کنی، یا هم دیوی حادثی پی ارتباط منده اطلاع پیدا کنی دی تحقیب و تحقیق لپاره دغه لارې مو وتړل. او دغه تر څنګ رسنه که ولی سوله تی دی دغو اپلیکیشنون لطریقه دین محتویات خواره کندی، یا نرم ریپورتونه یا دین تحقیق ریپورتونه په د سکریپ په شکل کې، د ویډیو په شکل کې. دا په یو آغاز وی زه فکر کوم خدای مکړه د نورو ټولو اپلیکیشنونو لپاره تر څو څنګه دغه اپلیکیشنونو مدیریت لاندې راولي ډېره بده اغېزه به ولري د رسنیو په وضعیت باندې، د رسنیو د کار کولو په څرنګوالي او د کار په ډول باندې، او محدودیتونه به بالخصوص دغه عامه ژورنالیزم تر ټولو لومړی د قربانی وي.
یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې ځینې وایي چې د ټولنیزو شبکو له بندېدو له کبله به اوازې ډیری خبرې شي، په هغه ټولنه کې چې مالته د بیان ازادي نه وي عموماً اوازې ډیری وي، نو دغه اوازې فکر نه کوي چې په خپل د دوی په تاوان ده، او بیا به خلک په هر اوازه باور کوي. ټولنیزو شبکو اوازې فورا افشا کولې چې څه شی حقیقت دی څه اوازه ده. صحیح ده چې په هلته هم اوازې ډیر خبرې دي، ډیر دروغ خپرېدل، لیکن ډیر جرم افشا کېدل.
معمولا یو خلاص ټولنه کې انقلاب د اطلاعات او معلومات رامنځته کیږي، او په یو تړلې ټولنه کې د هغه انقلاب د شایو د ګونګوسو رامنځته کیږي. دا خلک په خپل دغه تشتت فکری د خلکو یا فکری هغه ګډوډي چې رامنځته کیږي د اطلاعاتو د نه موجودیت یا د شایعاتو د انقلاب په نتیجه کې، د شایعاتو د انفجار په نتیجه کې رامنځته کیږي. موږ او تاسو یوه اصطلاح درلودله په پخواني زاړه کابل کې، کومفیات وی د سرچوک خبرې، سرچوک چیا په بود کنه، هلته یوازینی مرجع د تبادلې د شایعاتو همدغه چوک و. ځکه نور خو حکومتونو اطلاعات عامه ملکیت نه ګڼه، او نه هم آزاد رسنه وی نه سوشل میډیا و یوازې هغه دولتي چینلونه او ذرایع به وسیله خلکو ته به معلومات رینه رسیدل. یوازینی بدیل د رسمي اطلاعاتو هغه سرچه و حداقل هلته به ګونګوسي او شایع سره تبادله کېدل او هغه به نو د یوه ذره به اطلاعات و معلومات و نور به تناژ د شایعاتو پکې زیات و. دغه پخپله شایعات زه فکر کوم چې سره له دې چې په لنډمهال کې به ګټور وي، اما په اوږدمهال کې د یوې ټولنې لپاره د یوې ساختان لپاره ډېر مضره تمامېدلی شي. تېر دا دوه درې هفتې موږ او تاسې د عجیبې ټولې رسنۍ حتی او ټول افغاني ټولنه د شایعاتو ښکار شوې وه. هله امریکایان راغلل بګرام کې کس سوله هله نه دي راغلي، هله راغلل هله نه دي راغلي، پر اوس دغه معلومه است. یعنی خلکو ته یو دماغي سرخوږی یا یو فکري هغه د مرضي ور اچولی چې دغه خبر تر کومه حده رښتیا ده تر کومه حده دروغ ده. ډېر داسې زموږ کارشناسان و البته سیاسي کرکترونه د دغه شایع کار سوله او هغه شخصیتي قرباني یې پکې ورکړله. نو دغه شایع کې د ټولنې لپاره هم یو عدم معلوماتي بحران رامنځته کولی شي د نظامونو لپاره، ولی ګټه د نظامونو پکې دغه یې چې بالاخره خلک به هر څه ته د شک په سترګې ګوري، د شایع په سترګې ګوري او د شایع چتر ته خپور وي، خلک په هیڅ باندې باور نه کوي. دو کوم نظامونه یا دیکتاتور نظامونه لمدغه بی باوری لفظان هم پس پل نفع بانده گرته پورته کولی سی.
بله ډیر زیاته مننه بومیا صاحب. مهری صاحب که په اقتصادي تاوانونو هم خبري وکړو، له ټولنیزو شبکو څخه ځینې خلک ګټه وټم کوي، مثلا ځینې به خپل تجارتي محصولات اعلانوي، ځینې به فکر کوم چې په دغه ټولنیزو شبکو کې یو شی وړاندې کوي، یو ش ویډیو جوړوي یا په موضوع شی خبري کوي، هغه ډېر فالوورز پیدا کوي او په شکل سره پیسې ترلاسه کوي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ګټه وټه به څومره وي او افغانان به هم په دې کې برخه لري کنه لري چې اوس په شاید له لاسه ورکړي وي.
بله، د خیر کنفرانس صاحب د ټولنیزو شبکو اقتصادي زیان زما په نظر ډېر دی، خصوصا اوسنۍ ځوانان چې ټولنیز شبکې د مختلفو اهدافو لپاره کاروي او د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره، او یا هم د مختلفو خلاقیتونو چې دی لري او په ټولنیزو شبکو کې نشر کوي او خلکو او یا نړۍ ته وړاندې کوي، او همدار یعنی په افغانستان کې زرګونه ځوانان دي لکه فیسبوک، انستاګرام، ټیک ټاک لري د خپل آنلاین کاروبار، مارکیټینګ او ډېر نورې لارې دي چې د دې حتی میاشتنی یا کلنی عاید ورته برابروي. نو د دغه بندیز پر راتګ سره زما په نظر ډېر اقتصادي زیان به ورسېږي هغه ځوانان ته چې د دغه لارې ځان ته یو عاید درلودي، او حتی بغیر د دغه نه بعضی کوچني سوداګران چې دي، یا مثلا فریلانس کارکونکي بعضی چې وي د سوشل میډیا د لارې خپل کارونه مخته وړل، یا د انستاګرام د لارې یا د فیسبوک د لارې ځینې فریلانس کارکونکي ست په افغانستان کې سوسن ځوانان چې دوی د دغه د لارې کولی شي ځان ته یو عایداتي منبع د هغوی دپاره، نو د هغوی دپاره دغه یو غټه سردردي ده زما په نظر.
بله،
او بل په ټوله کې زما په نظر نه یوازې په ځوانان او د سوشل میډیا په کارکوونکو په ټول هیواد دا یو منفي اغیزه کې دلی سي چې وی د اقتصادي نظر ځکه نړۍ د سوشل میډیا څخه منع کول، افغانستان د سوشل میډیا څخه منع کول او د نور نړۍ سره د غوې اړیکه بندول زما په نظر یو ټولنیز او یو غټ اقتصادي زیان دی.
بله ډیره مننه، سلامت او صحیح کور ودان. یو اوریدونکو له روز سن راو پیښنې آزادی رادیو.
السلام علیکم محترم نسبت کاروان صاحب، سلام نوونی کی اله ومنی
تاسو سلامت او
صحیح
سلامت اوسئ. مهرباني مهرباني کوئ زرمل ول صاحب.
بله مهرباني کوټ ودان دا موضوع سره دا باندې خو به دا موږ په نظر ورته خو هغه علایده موضوع ودا علایده موضوع ده د انټرنیټ بندول دي اسمه کاروان صاحب ما خل باندې دا ډیر هغه اثر پاتې ټولنه باندې ده قانون سبا خو دا پولونی زه رسنی چې د ام دی انټرنیټ لري نه یعنی د چا په اصطلاح او بل څه وی دی یو بل سره وصل لکه څنګه چې ملمانو مخکې اشاره وکړه مثلا تجارتي معاملې دي یا مثلا کاروبار ده لدین علاوه یعنی د سیدې چې چا خپل خپلوان چې په بهرنوي هوادونه کې یا بل ځای دی غوسره یعنی هر وخت غږېدل هر وخت رابطه کول یعنی دا ډیر ضرور و یعنی اوس په دې پولنیزه رسنی الحمدلله زمر مختګه کړی د مخته بګور دي یعنی ډیر لري باندې ځلې کونه به ودی کونه لاره برابرته دي دا به دا سیاسي پیټي په وسطه یو بل سره وین یعنی زمر اسانتیا وی جوړې دي خو د ما فکر او نظر اسمت سروان باندې د باندې ست ته په ټولنه باندې یاو بلکې په هواد په ست باندې بدیر یو جوړ اثر واچي نو زه غواړم چې ملمانونو مې وختونه وکم کو وخت راکړه.
مهرباني مهرباني کوي
نو پښتنه دې ماته د ملمانونو سروان صاحب چې چیرته دا چې دوام ولري دغه د انټرنیټ بندې ده نو دا به د هواد د موږ د ګران هواد به نور هوادونو سره پر صدر سره یا مثلا تجارتي معاملې یا سوداګریز په لنې یادې صحت په پوهه روختیا په اړه کې مثلا د چا کوم هوادن سره چې کولی دا په دغه باندې په څومره بد اغیز وکړي یعنی څومره ناوړ او عجیب بول لري دا د ما یو پښتنه و نو د وخت
ډیر مننه سلامت اوسه زرمل ول صاحب کور ودان. انجینر صاحب مهری کدوی ته تاسو جواب ورکړي د افغانستان مخترد ستاسو جواب است د افغانستان په اړه د ورسته پاتې توپ په اړه یو دا خبره ډیره مشهوره و افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې خلک له بل نه فاصله لري ارتباطات کم دي د دې البته د بخوا زمانه څخه دا خبره کیږي بل افغانستان منځوي د نور نوري نړۍ ارتباطات ورسره کم دي او د غیر ورسته پات توپ یو دلیل دی اوس چې د ټکنالوژي پرمختګ وکړ د ټولنیز شبکې راغله انټرنیټ راغله خلکو له ټول دنیا سره ارتباط پیدا کو د نورو تجربې ولیدلې لمس کړې یعنی په دې شکل سره په خو به یو نیم څوک تو خارج ته درس پیو او خبرغه دغه ځای تجربه به راوړي لیکن اوس له هرې تجربه څخه د فیسبوک او ټیک ټاک نور لاري خبري شي او د دې اوریدونکو خبرې هم تقریبا دغه مسلې ته اشاره درلوده. مهرباني وکړئ تاسو ورته وایست. مننه سروان
صاحب د ټیک ان زمور دی اوریدم کې ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه چې یعنی د ټولنیزو شبکو د لارې د خلکو اړیکې تر ټولو اسانه لار وه او لار دا چې یعنی خلک کولی شي د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه وکولی شي خپل دوستان ملګري هر څوک چې په هیواد د باندې څخه یا حتی د هیواد دننه په مختلفو شارونو کې دی اړیکه ونې سی او ډیره په اسانه په لږ وخت او په شتري کا سره کولی سی اړیکه ولې او د دې اړیدن کې د پښتني په اساس چې اول چې په تاثیرات بول لري د نورې نړۍ سره کچیر په افغانستان کې د پر ټولنیز شبکو بندیز ولګیږي تر ټولو مهمه تاثیر یا اغیزه به زما په نظر دا وی چې دا یو کولی شي د سیاسي نګار یو ډیر ډیپلوماټیک او مهم شی وګڼل شي کچېری نړۍ د ټول نړۍ د ټولنیزو شبکو څخه استعمال کوي او افغانستان یې نه کوي او یا په افغانستان کې بندیز لګیدلې وي. او بل دا د هیواد په نړیوال انزور باندې هم ډیر تاثیر کوي چې مثلا په یو هیواد کې د ټولنیزو شبکې بندې وي، ځکه نړۍ به دا یو ډول زما په نظر د انزوا او یا د بیان د ازادۍ په وړاندې لکه فشار وګڼي چې خلک نسی کولای خپل کم څه چې زړه غواړي او هغه په یو ټولنه کې قابل د قبول وي او ټوله نړۍ هغې ته ارزښت ورکوي او یوازې په یو هیواد کې هغه ممکن نه وي. نو په نړیواله کچه ډیر منفي تاثیرات لري، خلک د نړۍ څخه محدود او هیوادوال یا افغانان د نړۍ څخه محدود اول د ټولنیزو شبکو د لارې زما په نظر ډیر غټ منفي اغېز لري، خصوصا هغه څوک چې دغه ټولنیزو شبکو له لارې حتی په درس باندې اخته دي، یعنی کولای شي د درس وایي نوي نوښتونه رامنځته کړي، د نړیوالو ټولنیزو شبکو کارکوونکو سره د دغه طریقه دی په اړیکه کې اوسي، د هغوی آیډیاوي د هغوی نظرونو ته وګوري او هغه تحولات او تغیرات دننه په افغانستان کې راولي، یعنی د ډیر پرمختګونو د رامنځته کېدو او د هغوی د منع کېدو سبب ګرځي که چیرې ټولنیزې شبکې بندې شي او افغانستان د نړۍ څخه په ټولنیزو شبکو کې موجود نه وي.
مهری صاحب صحیح ده چې د ټولنیزو شبکو اوس چې تر د ستاسو خبرې او د بومیا صاحب خبرې اورو تر تاوانونو یې ګټې ډېرې دي، لیکن تاوانونه هم ځینې لري چې ځینې البته ورته تاوان وایي، نه پوهېږم چې تاسو هم ورته تاوان وایست یا نه وایست. مثلا ځینې وایي چې ځوانان یې ډېر بوخت ساتلي دي، هغوی درس نه وایي، خصوصا څوک چې زده کوونکي دي یا محصلین دي لا درس یې ایستلي دي، یا چا چې باید کار کړی وای د کار په ځای ټوله ورځ موبایل مخ ته نیولی، یو ډول اعتیاد لري پې روږدې شوي دي، بېخي بې دې طاقت نه کېږي او وخت ټوله په دې ضایع کوي. په دې اړه څه وایست؟
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دقیقا دا یو د منفي اړخونو سره دی چې ډیری خلک ځوانان یا حتی د پاخه عمر خلک چې ډیر استعمال کړي او یا ډیر استعمال کړي وي، نو د هغه د پاره به ډیر ستونزمنه وي چې د دغه ټولنیز شبکې څخه ځان لري کړي دی څه مدد لپاره، ځکه هغوی ټولنیز شبکې د مختلفو دلایلو لپاره پکاروي. شاید د خبرونو څوک ډیری افغانان شاید د فیسبوک د نړۍ د حالاتو د څیړلو لپاره، څوک د غسې د یو سرګرمۍ لپاره پکاروي، څوک هغه خپل د یوازیتوب وخت هغه سوشل میډیا ته ورکوي، نو دغه شان تاثیر کوي چې انسان په مغز باندې تاثیر وکړي او لکه اعتیاد غوندې سي یا اډکشن سي د دوی لپاره. او چې په ټوله نړۍ کې زما په نظر دې ته سوشل میډیا اډکشن وایي چې یوازې نه منفي تاثیر د سوشل میډیا دی چې په خلکو په ذهنو باندې کوي او یا هم په ټولنه او اکثره وخت په ځوانانو باندې شاید تاثیرات ډیر وي.
بله، په ځینو خلکو سره چې مې خبرې کړې دي وایي چې لکه چې فیسبوک او نورو ټولنیز شبکې راغلي دي، سواد زده شوی دی، لیک لوست زده شوی دی، املا یې بهتره شوې ده، خو ځینو نورو بیا دا ویلې دي چې وایي مخکې تر دې چې د ټولنیز شبکې راووزي مطالعه یې ډېره کوله، کتاب یې لوست، اوس یې کم لولي. په دې اړه څه وایست؟
دا هم زما په نظر تر ډېره حده رښتیا ده، ځکه ځینې خلک چې پخوا یې مطالعه یا لیک لوست کوي د فزیکل کتاب یا کتاب کاپي به ورسره او ټول ذهن او به د هغه کتاب سره وو، او که د مطالعه په وخت کې د دوی فکر بلې خواته نه تللی. نو اوس که چیرې څوک په تلیفون کې دا زما شخصي تجربه ده، که چیرې څوک په تلیفون کې غواړي یو کتاب مطالعه کړي یا یو لیکنه ولولي، زما په نظر د مزاحم کېدو لارې بې ډېرې وي. یا به مثلا مسیج در ته راسي، یا که چیرې څوک خسته شي شاید لاړ شي یو ویډیو وګوري، ریلس وګوري په انسټاګرام کې یا فیسبوک کې. نو دا د دې لپاره زه کولی شم ووایم چې هم ښه اغېزې لري هم منفي. ښه اغېزې به دا وي لکه تاسو چې څرګنده کړه چې ځینې خلکو پخوا لیک او لوست نه شوی کولی، اما د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دی اوس کولی شي لیک او لوست وکړي. یعنی دغه ټولنیزه رسنۍ یا فیسبوک یا د موبایل استعمال زما په نظر دی تشویق کړي دي، او دې ته هغه انګیزه ورکړې ده چې د لوست وکړي، لیکنه وکړي او یا په یو څه باندې ځان پوه کړي. نو که چیرې پخوا د کتابونو مطالعه کول، نو زما په نظر د کتاب مطالعه انګیزه به یو څه سخته وي چې یو څوک ځان ته په وجود راوړي. اما که چیرې د یو ډیجیټلي ډیوایس یا تلیفون د لارې څوک یو څه غواړي مطالعه کړي، دا یو څه انګیزه ډیره ده، او غواړي چې مثلا ډیر په اسانۍ سره ځان د لیک او لوست سره عادت کړي او لیک او لوست زده کړي.
په دې وروستیو شېبو کې بل پوښتنه دام ده چې دغه ټولنیزو شبکو ډیر خلک چې یو د دنیا په یو سر کې دی بل په بل سر کې دی سره آشنا کړي دي، دوستان کړي دي، او بل دا ده چې د یو بل تجربو سره خبر کړي دي. مثلا یو نفر په برازیل کې، بل په افغانستان کې دی، یو په جاپان کې دی، بل په ایران کې دی، دوی له یو بل سره آشنا سوي دي، بل سوي دي، روابط جوړ کړي دي. حتی د ځینو خمه د ما اوریدل دي چې په دې شکل سره ځان ته د ژوند جوړه پیدا کړي ده، یو چا سره واده کړي دي بل اخر په دې شکل.
د فکن ما په نظر د ټولنیز شبکو له برکته حتی اوس کله کولای شي چې بیخي د لیرې نړۍ خلکو سره اړیکه ولري، ځان ورسره معرفي کړي، د خپل کلتور یا فرهنګ یا استعدادونو یا نظرونو یا نورو خلاقیتونو په اړه بحث سره وکړي، چې تر ټولو مثبت او ډیر ښه شی دی په ټولنیز شبکو کې. یا مثلا د مثال په توګه یو ځوان کولی شي له افغانستان د انټرنیټ له لارې یا د ټولنیزو شبکو له لارې یو امریکایي، ترکی، جاپانی یا هر بل هیواد زده کوونکي سره اړیکه پیدا کړي، ځان ورسره معرفي کړي، او غواړي خپل د تحصیلاتو لپاره په هغه هیواد کې د هغه څخه معلومات وکړي، د معرفي کېدو وروسته هغه ملګری سیاحت کومک ورسره وکړي چې څنګه په تحصیلاتو کې. او همدارنګ لکه تاسو چې وویل چې ځینې خلک معرفي شوي دي چې حتی کورنۍ تشکیل کړي دي او ودونه کړي دي او ډیر د خوشحالي ژوند لري، چې دغه د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا هغه کولی شو ښه ځای ورته وایو.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسه انجینر صاحب احمد شاه مهدی، د کمپیوټر انجینر او د سایبر سکیورټی متخصص، همدارس د جلا وطن خبري اعلانو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلا هر نیکم میدان نشان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می بل وطن کی مسافر یو دا مزان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نکم میں دا نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں پا جرمنی کا پا لندن افغان لری دا وطن دی کم سفر وطن ترش بیا وطن دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں میری گنا دا پلار نکم میں دا نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن بیرتا لارشم پا وطن کی می جانان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می میری گنا دا پلار نکم می دا نشان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می ورا شجانانا تا پسانو گل وحلے دے لرے کا غمونا نوے خال دے بل وحلے دے خالق بل و غلی دی دپکتیا برونا خکلی خکلی دغرو لمن کی زوانان اتن کبھی نو تاپ سانو بلو حلے دائی ورا شا جانانا تاپ سانو بلو حلے دائی گرے کا غمونا نوے خال دے بلو حلے دائی نوے خال دے بلو حلے دائی
مثالو نمخ کارکرا چه مسافر اشنا دی وکڑی او دی دنو نو تا پسالو بلو حلی دی وراش جانا نا تا پسالو بلو حلی دی یری کا غمونا نو اے خال دی بلو حلی دی نو اے خال دی بلو حلی دی